مسام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې د دیرش دقیقو په مخې په ټول افغانستان کې په منځني سپه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. زه احمد چیبر وړاندې کوم، تخنیکي چارې امان امیرزی پر مخ وړي. سلامونه مو ومنئ. په دې خبرونه کې د یو امریکایي چارواکي څرګندونې خپروو چې پاکستان ته خبرداری ورکوي. بل لور ته مو افغان حکومت ته د برېټانیا له خبرداری خبروو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
هم کریده مهم خبرونو سرخطه د بریتانیا د دفاع وزیر نن په کابل کې ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان او بریتانیا پر راتلونکو اړیکو خبري وکړه. د نورستان په کامدیش او دوه بولسوالیو کې وسلواله نشته سوي ده. ایساف ځواکونه وایي چې نن یې په خوست کې د عملیاتو په نتیجه کې د حقانی شبکې یو قومندان نیولی دی او ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا سره د سوریې په حالاتو خبرې وکړې. پوره خبر نو اوري. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاماند هوټ کړی چې په هیواد باندې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. د برتانیې د دفاع وزیر نن له جمهور رئیس حامد کرزي سره په ارګ کې وکتل. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي د برتانیې د دفاع وزیر هلمند کې د وضعیت په ارتباط ویلي دي چې په هلمند کې د امنیت لپاره مثبت پرمختګونه سوي دي او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پروسه شروانه ده. د نورستان په کامدیش او دوه بولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نشته سوي چې د دولتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څرګندونی نه دي کړي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط رپورت درته وړاندې سي. د ایساف ځواکونه وایي نن یې په خوست کې د عملیاتو په نتیجه کې د حقانی شبکې یو مشر نیولی. دغو ځواکونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د حقانی د شبکې دغه مشر افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د حملو په تنظیمولو او همدارس وسلوالو ته د چاودیدونکو موادو په برابرولو تورن دی. د ناټو ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب کې دوه عسکر وژل شوي. د ناټو ځواکونو اعلامیه وایي چې یو عسکر نن د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې ووژل سو. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 8 نړیوال عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې ناټو او افغان امنیتي ځواکونه په فراه کې د عملیاتو خبر ورکوي او رپورټونه وایي چې ګڼ شمېر وسلوال طالبان په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. په فراه کې د پولیسو یو قومندان عبدالرؤف احمدي نن د رویټرز اژانس ته وویل چې لږ تر لږه دېرش تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د ناټو ځواکونو د طالبانو پر پټو ځایونو بمباری هم کړی دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي نن وایي چې تیر شپه یو پولیس په خپل نورو ملګرو ډزې کړې او نه تنه وژلې. حمله کوونکي په خپل تښتېدلی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا د دوی ملګری وو او وسلې حمله ځان سره تښتولې دي. د ملګرو ملتو سازمان وایي تر یو لږ زیات خلک په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ د ورستیو جګړو لامل له خپل کورونو تښتېدل ته اړ شوي دي. د مهاجرونو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري ویاندې ملیسا فلیمنګ نن وویل چې تر یو لږ زیات کسان چې ډېری ماشومان او ښځې دي یوازې د جنوري له 6 نیټې راهیسې له خپل کورونو وتلي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تیر شپه په عملیاتو کې لږ تر لږه 21 وسلوال کسان په ورغزو کې وژل دي. په ځوېلې تیر شپه د وسلوالو یو 50 کسیز ډلې د خدیزو په سیمه کې د دوی پر پوسټه حمله کړې وه. تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره وګوري او همدارس دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره په دې اړه خبرې وکړي چې څنګه د بشار الاسد پر رژیم فشارونه زیات شي تر څو بشار الاسد د عرب لیګ او ملګرو ملتونو د پلان عملي کولو ته راضي شي. د سوریه د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې استازي کوفی انان له جمهور رئیس بشار الاسد اشد له جمهور رئیس بشار الاسد څخه غوښتنه کړې چې د اوربان موافقه ژر تر ژره عملي کړي. اوربان په سوریه کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره د جوړ شوي پلان یوه برخه ده. د کوفی انان ویاند ویلي چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو سازمان هم دا اوس د سوریې له حکومت څخه د اوربان د ټینګولو غوښتنه کوي. بلخوا د ایران او ترکیه رهبرانو په سوریه کې د روان بحران په اړه خپل شدید مخالف نظریات څرګند کړي دي. د ایران مطبوعاتو د ترکیه د صدر اعظم په حواله ویلي چې د بشار الاسد رژیم د اعتبار وړ نه دی او په سوریه کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي چې ایران به د سوریې د رژیم ملاتړ او په دې هیواد کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې سخت مخالفت کوي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی وایي چې د فرانسې پولیسو د دغه هیواد مختلفو سیمو کې لږترلږه نون ستنه د سخت دریځو پر یوه ډله د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. سارکوزی نن د فرانسې له یوې راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عملیات به دوام وکړي.
C'est notre devoir de garantir la sécurité des Français.
Nous avons وظیفه ده چې د فرانسې د خلکو د امنیت ساتنه وکړو. د دولت د رئیس په توګه لومړنۍ وظیفه زما ده چې د فرانسې د خلکو امنیت ټینګ کړم. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي چې مسکو او واشنگتن په ختیځ اروپا کې د امریکا د مزایلو د نس پر هغه پلان چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اړیکې له اوږدې مودې راهیسې خړپړې کړې وې په ګډه کار او خبرې کوي. او په اسرائیل کې نن شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وو. اسرائیلي عربانو او فلسطینیانو نن د ځمکې د ورځې په مناسبت د مارشونو او لاریونونو ترتیبات نیولي وو. رپورټونه وایي چې د اسرائیل پولیسو د نظم د ټینګولو لپاره پر اعتراض کوونکو باندې د ربړینو مرمیو ګزارونه کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د یو امریکایي چارواکي څرګندونې خبرو چې پاکستان ته خبرداري ورکړې. پاکستان په څو وکړي د سیاسي چارو د یو کار په نظر ماخسته
ورته پر دیباوي کې خو شادي در سلامات فکر وکړم.
بلور ته بریتانیا افغان حکومت خبرداري ورکړې. دا به هم ووري چې په افغانستان کې افغانانو ته لنړیوالو د امنیتي چارو د ورسپارلو مسول پکتیا ته تللې.
موږ په دقت یو بررسي کوو چې ځان پوپو چې ټول شرایط آماده
په بلخ ولایت کې چې امنیتي چارې مخکې افغان ځواکونو ته سپارل شوې وي یو شمېر خلک خوشاله دي.
پولیسو نه د اردوی ملي نه او د نظم امینه موږ ډېر راضي یو.
دا به هم واوري چې په نورستان کې جګړه شوې ده.
مخالفینو قمدس په کوس کړې وو دغه ته دوی هم لاګړې وو او جنګ مو څه پورې پراګنده وو سم جریان لري.
په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې حالات څرلی او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمې بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي پالیسۍ مرستیالۍ ته کاندید ډاکټر جیمز میلر وایي که د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د امریکا، افغانستان او ناټو پر ځواکونو حملې ونه درېشي امریکایي پوځیان به په سخت دریځو پسې د پاکستان خواته ور واوړي. د دې څرګندونو تفصیل د اسمت څاروان پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو حملې د نه منلو وړ دی او دا د اسلام آباد مسؤلیت دی چې د داسې بریدونو مخه ونیسي. د پنټاګون د دفاعي پالیسۍ معینیت ته کاندید ډاکټر جیمز میلر خبرداري ورکړ چې که پاکستان له خپلې خاورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد د حملو مخه ونه نیوله ممکن امریکا پر یو لړ انتخابونو غور وکړي. د امریکا د دفاع وزارت دغه چارواکي جیمز میلر چې د پنټاګون د دفاعي پالیسۍ د معین د تایید په استماعي غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل د ایتلاف او امریکا پر ځواکونو حملې د نه منلو وړ دي. دا د پاکستان مسؤلیت دی چې له خپلې خاورې د افغانستان او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو په شمول پر نورو د حملو مخه ونیسي. که پاکستان دې خبرداریو ته توجه نه کوي د امریکا متحده ایالاتونه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. خوشش دا ده چې پاکستان همکاري وکړي. میلر چې د متحده ایالاتونو د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې په خونډه کې خبري کولې زیاته کړه زه دوبره پوهیږم چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته دا واک ورکړی شوی چې کله پر دوی حمله وشي د ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. میلر دا خبره د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. له ده څخه وپوښتل شو چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې په صورت کې چې عموما د پولو له پورې غاړې د پاکستان له خاورې څخه د حقاني شبکې او نورو سختدریزو ډلو له لورې کیږي د ځوابي اقدام لپاره څه اصول لري. جیمز میلر د خپلو خبرو په دوام کې وویل زه په دې هم پوهیږم چې ایساف او د امریکا مرکزی قومانده له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې د پولو په اوږدو کې هماهنګي شکري. دوی په وروستیو میاشتو کې له افغان او پاکستاني خواوو سره څو ځلې درې اړخیزې غونډې کړي. ملر د پاکستان په خبره کې د سخت دریځو خوندې پناه ځایونه او ملاتړ د افغانستان د اوږدمهال ثبات او د امریکا او ناټو د ماموریت لپاره لوی خطرونه وبلل. ډاکټر ملر د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسنۍ ستراتیژي دفاع وکړه. ویویل دا ستراتیژي چې ولسمشر باراک اوباما جوړه کړې او اوس اجرا کیږي د ده په وینا تر ټولو ښه ستراتیژي ده، ځکه چې په دې کې د بلوازد کمپاین تر څنګ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار شوی دی. د ملر په وینا د دې ستراتیژۍ په نتیجه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ او د حکومت ظرفیتونه لوړ شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي پالیسۍ مرستیالۍ ته کاندید ډاکټر جیمز ملر وایي که د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو پر ضد بریدونه دوام وکړي نو ممکن امریکایي پوځیان په سخت دریځو پسې د پاکستان خواته ورواوړي. پاکستان په ځلونو له ډیورنډ کرښې د ناټو ځواکونو له اوښتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې د داسې اقدام په صورت کې به نه یوازې له ناټو سره همکاري ودروي بلکې عکس العمل به وشي. په دې موضوع عصمت څاروان د پوځي چارو له یوه افغان کارپوه نور نواز سره مرکه کړې.
ستاسې په نظر کې چېرته امریکا داسې اقدام وکړي د پاکستان عکس العمل به څه وي؟
امریکې پاکستان ته ښې پیمانې وسلې ورکړلې، مدرنې او ښې پیسې ورکړلې، تر پوزې پورې اردو او د پاکستان دولت په مطالعه کړل. د پاکستان دولت خاصتا ایس آی او اردو دې ته پرېښودله چې په خپلو مملکت کې او خاصتا په سرحدي سیمو کې د پښتنو د بلوڅو تکه تکه مشران له صحنې وباسي مړې کړي او د القاعده ته او طالبانو ته په خپله سیمه کې پراخ زمینه مسایده کړل. هغه پیسې کومکونه چې امریکا ورکول د مرستو کومکونو د دوی اردو او د مخالفین دوی تکیه کړل او بیا د پاکستان د امریکې لوی ډالرې لوی پیسې په پاکستان باندې مصرف شي د دې بلکې افغانستان ته کومه قوت کوي سره کولې او طالبان په مجموع کې مرخې مخالفین دولت ته وفات یې اهمیت یې قدرت یې زیات شو. اوس چې کله امریکا نری وایي چې موږ وزو د افغانستان د امریکې خلک وایي چې موږ باید افغانستان خپل پوځونه وبسو هلته باید جنگ ونه شي، په داسې وخت کې امریکې لپاره اوس سخته ده چې په اوس وخت کې د پاکستان سره دغرې وایي. اما دغرې وهل یې ضرور دي که چېرې پاکستان په خپل ځای کې نه ني د خپل غریب پالیسي خلاص و نخلي، خاصتا اردو او ایس آی د افغانستان امنیت تضمینیدای نه شي. په افغانستان کې د امریکې ټولې پخوانۍ ملکی پوځي او امنیتی لاسرولنه له خاور سره خبرې کیږي او افغانستان باندې وړي بیا هم لکه د شلوي د وطن خاورو سره چې په داخلي جنگ لاګیا شو لا به په داخلي جنگ لاګیږي او یا به د ترهګرو ځاله ګرځېدلې وي.
په تاسو اشاره وکړه چې امریکا په اوس چې غواړي چې له افغانستان ځواکونه وباسي، په داسې وخت کې دا خبره کوي، فکر نه کوي چې امریکا مخکې تر دې چې خپل ځواکونه وباسي د دې لپاره چې په افغانستان کې له افغانستان څخه اطمینان حاصل کړي او امن پکې راشي دا فیصله به کړي چې د سخت دریځو ځالې د افغانستان له پولې باندې هم لمنځه یوسي؟
دا اقدام باید مخکې کړی وای. اوس هم چې ونه کې بل چاره نشته که دا اقدام وکړي نه دا امنیتي نه بلکې په ملکي لحاظ هم نور چارې هم سچې وي او دا اقدام دی چې اوس کوي دغه ضرور دی او ګټمن دی.
څه فکر کوي چې د پاکستان عکس العمل به څه وي؟ البته دې ته په پام سره چې پاکستان ترانزیتي لارې بندې کړې دي د خپلو څو عسکرو د وشل کېدو په اعتراض کې، که چېرته امریکایي ځواکونه د پاکستان خاورې ته اوړي د پاکستان عکس العمل به ډېر شدید نه وي؟
زما په نظر یا به شدید وي او یا به دا چې بالاخره به د پاکستان دولت غاړه کېږي تسلیم به شي، ځکه د امریکې سره دغه ریوال د پاکستان لپاره د پاکستان په اوسني شرایطو کې چې عمومي نه همانګي موجوده ده هلته مشکله ده. خو بیا هم که پاکستان په مجموع کې تصمیم نیولی شي د امریکې سره خپلې پخوانۍ تاریخي او اوسنۍ اړیکې د ابد لپاره کته کړي نو بیا هلته د عکس العمل امکانات شته، او که دوی دې اړیکو ته د پرې کولو تمه ونه لري تصمیم نه لري بیا ګمان نه کوم چې دوی داسې شدید عکس العمل کړی کړي. البته غورځې پرځې به وکړي خو شدید عکس العمل فکر نه کوم.
د پوځي چارو کارپوه نور نواز وویل پاکستان د امریکا د خبرداري پر ضد څه نشي کولای. په یوه خبرچا پسې مو د کابل حکومت ته د بریتانیا له خبرداري خبرو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
بریتانیا یو ځل بیا پر افغانستان ټینګار کړی چې د اداري فساد پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا د مرستو او په افغانستان کې د اداري درغلیو په اړه څرګندونې کړي. تفصیل د اجمل انت پورپټ کې.
د فاینانشل ټایمز رسپانې د یو برتنوي چارواکي لخوا ویل دي افغانستان سره د دوی راتلونکو مرستې به په هغو اقداماتو پورې تړلې وي چې په دې هیواد کې د شتې اداري فساد پر ضد واخیستل شي او دا باور نه لري چې افغان حکومت د تر اوسه د اداري فساد پر ضد جدي ګامونه پورته کړي وي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ټاربورد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د محل موږ په بشپړه توګه په دې باور نه لرو او فکر نه کوو چې د اداري درغلیو پر ضد مبارزه به د حکومت له هغه لومړیتوبونو څخه وي چې باید ووسی. نوموړي زیاته کړې په همدې خاطر موږ غواړو چې په دې برخه کې خپل پیغام په لوړ غږ او روښانه ټکو ورسوو. نوموړي وویل کابل بانک ته داسې اندېښنو یوه بېلګه ده او ټول پوهیږو چې په دې بانک کې څه پېښ شول. د نوموړي په وینا جالبه دا ده چې په دې برخه کې تر اوسه هم کوم مؤثر اقدام نه دی شوی. د فاینانشل ټایمز رسپانس زیاتوي دا مهال د افغان ټولنې ټول اړخونه اداري فساد نیولي او د شفافیت د نړیوالې ادارې په یوه څېړنه کې افغانستان د نړۍ یو له اداري درغلیو ډک هیواد بلل شوی چې په دې برخه کې له میانمار سره برابر دی. برتانیا د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې څلورم ځای لري. په روانه میاشت کې د برتانیې د مرستو د څارنې او څېړنې ادارې وویل د افغانستان سره د برتانیې د میلیونونو پونډو مرستې څارنه باید جدي وشي څو دا پیسې د درغلیو په نتیجه کې غلا نه شي. افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو ولاړ دی خو ډیر مرسته کوونکي هیوادونه وایي دوی د اداري درغلیو له ویرې د افغانستان د وزارتونو له لارې د خپلو مرستو له لګولو سره لیوالتیا نه لري. دوی کابل بانک ته نمونې په توګه یادوي چې په میلیونونو ډالره غیر خوندي او بې ضمانت پورونه یې وزیرانو او یو شمیر افغان زورواکو ته ورکړل چې په نتیجه کې بانک دیوالې کېدو ته نږدې او تر نن پورې هم دا پورونه راټول نه کړی شول. تر دې مخکې په کابل کې د برتانیې سفیر چې په افغانستان کې دنده په خلاصېدو ده ویلي وو افغانستان باید د اداري فساد پر ضد جدي ګامونه پورته کړي کنه امکان لري د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره د برتانیې مرستې بندې شي. د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم ویلي چې د افغانستان سره د هیواد مرستې په دې پورې اړه لري چې د هیواد د اداري فساد پر ضد څومره اقدامات کوي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې نه نیم زره سرتیری لري او ټاکل شوی د 1500 سرتیری پر روان کال کې افغانستان څخه وځي او پاتې په 2014 میلادي کال کې افغانستان خوشی کړي.
خبری مجله اوري
له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د بهیر مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پکتیا ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د امنیت د انتقال لپاره د مقدماتي کارونو په لړ کې د پکتیا له حکومتي چارواکو مشرانو او علماو سره وکتل. اشرف غنی احمدزی هیله وشوه چې ډیر ژر په دې ولایت کې امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. له اشرف غنی احمدزی سره په دې سفر کې د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو مشر تورن جنرال مراد علي مراد هم مل وو او نوموړي د یو شمیر او بخشی او نوموړی د شمیر او تجهیزاتو لپاره په پکتیا کې میشت امنیتی ځواکونه د امنیت د انتقال لپاره چمتو وبلل. لګردیزه لمر نیازی رپورت لري.
له بهرنوي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د لیک د پروسی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د دفاع وزارت د ځمکنیو قواو مشر جنرال مراد علي مراد له یو پلاوی سره یو ځای پکتیا ته راغلی وو او د ولایت له چارواکو علما او قومي مشرانو او مدني ټولنو لغړو سره پر هغو ستونزو غړې ناشته وکړي چې په دغه سیمه کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسی په مخ کې د وړو خو غړو خندونو په بڼه پرتی دي. په دغه ستونزو کې قومي مخور او علما او د بهرنیو ځواکونو ناسم چلند وغانده ولسوالانو د خپل اداري نیمګړتیا او د امنیتي پرسونل کموالی ګله کوله خو د مدني ټولنو استادو بیا د ګردیز خوځ د لوی لارې انتقالي برق او د مچلغو بند او نور سترو پروژو یادونه وکړه چې په یو او بل بهانه چارې ځنډیدلې دي او خلک پر حکومت بې باور کړي دي. د دې سفر په دویمه ورځ ښاغلی اشرف غنی په ګردیز کې د میشتې 203 تندر قلی اردو په مرکز کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې په دې ولایت کې د امنیت د انتقال لپاره موجود شرایط مناسب وبلل او زیاته کړه چې د امنیت د لیک په دویم پړاو کې به د دغه ولایت د ځینو سیمو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپاري.
په دقت یو بررسی کوو چې ځان پوکو چې ټول شرایط آماده آماده کېدل څو معنا لري. اول روحي آمادگی ده. روحي آمادگی کې زه غواړم اطمینان درکم چې موږ ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت مطلق روحي آمادگی نن دې بنیادو کې په ځان باندې باور تکړه سوی. دوم د تجهیزات آمادگی ده. د تیر میاشتې او د دې میاشتې په تجهیزاتو کې ډېر لوی فرق راغلی.
که څه هم نوموړی د کوم سیمو مشخصه یادونه ونه کړه خو وای ویل چې نوموړی به له ولس مشر کرزی سره د پکتیا په ټولو مسایلو خبرې کوي او له هغې وروسته بیا تصمیم د ولس مشر دی چې کومې ولسوالۍ او سیمې د واک د لیږد لپاره مناسب ګڼي.
موږ د بررسي یو نور میاشت دوام ورکوو. د هغه په نتیجې کې دا ټول ایموگ امنیتی مشران براسی کابل تا اول به زن سر به طوله و جلسه لرو او بیا به اولوس مشر دادو او در اغیب به نتیجه که اولوس مشر با آخری فیصله که چه کم زیونه به شاملی او اولوس تا او دنیا تا به اعلانی که
د همدې کانفرنس په ترڅ کې بیا د دفاع وزارت د ځمکنیو قواو مشر جنرال مراد علي مراد وویل چې پولیس سرحدي ځواکونه په ځانګړي ډول د 203 تن در قلی اردو اړوند سرتیری د تجهیزاتو لپاره هیڅ ستونزه نه لري او دوی دا وړتیا لري چې په موجوده امکاناتو هم د ورسپارل کېدونکو سیمو امنیت وساتي.
اشرف غنی احمد زای په داسې وخت کې پکتیا ته تللی چې افغان ځواکونو ته له بهرنیو سرتیرو د امنیتي چارو د ورسپارلو دریم پړاو تازه پیل شوی او ویل کیږي چې د دې مرحلې په ترڅ کې به د پکتیا او جنوب ختیځ زون د یو شمېر سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په مخکینیو مراحلو کې بلخ ولایت شامل و. په دې ولایت کې یو شمېر خلک افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو په ورسپارلو خوښ دي. په دې ترڅ کې امنیتي چارواکي په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسکونو دولت مخالفه وسله والو د ځپلو خبره کوي. له مزار شریفه سمیع الله غشتون راپورټ لري.
د درې سوادرۍ پامیرتون د پولیس عمومي قماندان جنرال باباجان د روان کال د لومړۍ میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په بدخشان، قندوز او پاریاب ولایتونو کې د ګډو خپلواکو تصفیوي عملیاتو د پایلو په اړه رسنیو ته وویل. دای وای تر سره شوي عملیاتو په ترڅ کې یو ویشت دولت مخالف وسلوال ووژل شول، سوالس کسان ژوندي ونیول شول او د قانون منګولو ته مو وسپارل، او تر سره شویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې دولت له مخالف وسلوالو څخه 15 میله وسله او درې انتحاري واسکټونه ترلاسه شول. د درې سوه درې پامیرزون قمندان زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو په ترڅ دغه قمندانۍ د انجینرۍ د ډلې لخوا یو شلقې ماینونه کشف او شنډ کړل شول، او د هوان 2 فیره ماینونه چې د دولتي ادارو په خاطر د توغولو لپاره چمتو شوي وو کشف او له منځه یوړل شول. جنرال باباجان دا هم وویل چې په شمال کې د دوو تښتونکو او په غلا کې د لاس لرونکو 15 فعالو کسانو څخه یو تن ووژل شو او یو بل تن یې ټپي ونیول شو، او درې نور یې هم د پولیسو لخوا پېژندل شوي دي چې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د بلخ ولایت خلک له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ارګانونو ته د امنیتي مسؤلیت له لیږد وروسته افغان امنیتي ارګانونه په خپلو وظایفو کې بریالي بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلیت اخیستلو څخه وروسته د خپلو وظایفو په اجرا کولو کې جدي او حساس شوي دي، او په دغه ولایت کې تر مخه اوس په خپلو وظایفو کې بریالي بولي.
زما نوم سایجان دی او د مزار اوسیدونکی یم. امنیت والا ډېر خیر په مقصد، تر کله چې د افغان امنیتي ځواکونو ځواک چې د خارجي ځواکونو مسئلیت اخشه دی ډېر ښه په مخ، خصوصا په بلخ ولایت کې ډېرې ښه پر مخ ځي. موږ ته ناراضي یو او د پولیسو نه، د اردوی ملي نه او د نظم عامې نه موږ ډېر راضي یو.
ادریس سوادری پامیرزون قمندان وایي چې ترسره شویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د امنیتي ارګانونو 4 تنه ووژل شول او 4 تنه هم ټپي شول. خو د دولت مخالف په وسلوالو شمال امنیتي ارګانونو د څرګندونو په هکله ورته د وخت ځانونو پړه تر دې مهاله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ورستیو ورځو شپو د عملیاتو رپورټ اوریده. له شمال او شمال ختیځه به ختیځ ته مخه کړو، هلته هم جګړه شوې. د نورستان په کام دیش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او د دې ولایت په دواب ولسوالۍ کې هم طالبانو حکومتي ځواکونه په نقشه کړي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سهار مهال د کامدیش ولسوالۍ په کوسکلی کې په پرته امنیتي پوسټه برید وکړ چې د پولیسو د سخت مقاومت سره مخامخ شول.
مخالفینو کامدیش په کوسکلی دغلته دوی حمله کړی وو، نو زموږ سربازانو په مقابل کې ښه ځواب ورکړی وو. نو 15 نفر د طالبان نه د منځه تللی او جنګ اوسه پورې پراګنده اوس هم جریان لري.
هغه وایي اوس د کامدیش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خال خال ډزې شته دي، خو وسلوال په شا شوي دي. د نورستان امنی قومندان ول چې د کامدیش ولسوالۍ ته د پاکستان له چترال څخه په سلګونو وسلوال طالبان راوخت دي چې ټولي توري جامع غوندي او د خلکو پر زورونه یې پیل کړی دی. هغه همداراز ول چې وسلوالو طالبانو د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ په سنگی پل سیمه کې پر یو امنیتي پوسټه حمله کړې چې په جنگ کې یو لوري ته هم زیان نه دی وخته. تیر ورځ په ختیځ کې د 202 شمشاد زون د پولیسو قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډیر ضربه په کامدیش کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات پیل کړی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواب او کامدیش د نخطو پاړه څن دی ویلي. د نورستان چارواکو څو ځله له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې باید په کامدیش او برګي مټال کې د ملي اردو یو کنډک ځای په ځای کړي، څو له چترال څخه د وسلوالو طالبانو د تګ او راتګ مخه ونیسي، خو تر اوسه په دې اړه څه نه دي شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain
part of the solution. And we are not.
Jihad is gone. The rule boy and
the federal security безопасности и особенно властям регион.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kare.
د ترکی سریعظم د سوریې پر ولسمشر ژغ کړی چې په خپل هیواد کې سیاسي اصلاحات راولي او د آزادو انتخاباتو اجازه ورکړي. بل لور ته د سوریې ولسمشر ژمنه کړې چې په هیواد کې به د آرامۍ او اصلاحاتو لپاره د ملګرو ملتو پلان عملي کړي. بشار الاسد په عین حال کې د مخالفو وسلوالو لخوا د تاوتریخوالي د بندولو غوښتنه کړې. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد رپورټ لري.
د ترکیه صدر اعظم نن ویل کده سوریه ولسمشر نه ویریږي او په خپل رژیم اعتماد لري، نو د خلکو غوښتنو ته د درناوي وکړي او په هیواد کې د سیاسي ګوندونو جوړېدو او فعالیت ته اجازه ورکړي. رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویل کچیرته په سوریه کې انتخابات وشي او د بشار اسد ګوندې وګټي، نو د هغه په وینا ترکیه به ورسره هیڅ ستونزه ونه لري. خو اردوغان ویلي تر څو چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا د خلکو وژنه دوام لري، د فکر نه کوي چې په دې هیواد کې به د تاوتریخوالي د بندېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې نتیجه ورکړي.
شو انا قدر سوریه د علملر درمد ینه دوام دیو، یعنی برده کاکب
دی وای تر اوسه پورې په سوریه کې وژنې نه دي بندې شوي. دا لړۍ دوام لري او همدې ته په کتنې سره د کوفی انان د پلان د بریالیتوب لپاره کومه هیله نشته. موږ نشو کولای هیله مندو سو، ځکه هغه وژنو ته دوام ورکوي. اوسنی وضعیت ته په پام سره تر اوسه زه هیله من نه یم. اردوغان د غرض د ایران له حکومت څخه غوښتي چې په سوریه کې د انتخاباتو د کېدو لپاره باید له ترکیې سره هماهنګ هلې ځلې وکړي. خو د ایران رسنیو په وینا د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنهای ویلي چې تهران به د سوریې له رژیم څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهای ویلي ایران به په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د هر ډول بهرني مداخله سخت مخالفت وکړي. بلور ته د سوریه ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د اوسنۍ شخړې د حل لپاره به د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کوفی انان د پلان د کامیابۍ لپاره په ټول وس او توان سره کار وکړي. خو بشار اسد د دې لپاره د مخالفانو د وسلوال فعالیت او تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوری د رژیم مخالفانو کسه هم د کوفی انان د پلان هرکلی کړی دی، خو شک څرګندوي چې د سوری رژیم به دا پلان عملي کړي. د فرانسې خبری آژانس د سوری د حکومت د مخالفانو په حواله وایي چې بشار اسد هڅه کوي په دې ژمنو سره د ځان لپاره نور وخت لاسته راوړي. د سوری د شخړې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کوفی انان د پلان لومړی شرط د سوری په ټولو برخو کې د اوربند ټینګېدل دي. په سوریه کې دراون تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره په سیمه ایزه او نړیواله سطحه دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې د سوریې په وسلوالو شخړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 9000 کسان وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مقبول کټوازی لګردی ز پراسولې سمس کې لیکي د کچکی بند ولې نه جوړی شي، کامیت نوی ولې هلته پوسټي او پولیس نه ځای پر ځای کی شي. عبد الله اعظم د ننګرهار له مومندري ولسوالۍ څخه لیکي زموږ مکتبونه د مشانو لخوا د لس ورځو لپاره بند شوي دي تر څو د شینوارو لخوا د ډکې او غوړ کې غصب کړي ځمکې راوګرځوي. هیله ده چې چارواکي زموږ دغه ستونزه حل کړي تر څو له درسونو نه محروم نشو. شریف جان له خوست پر استول اس ام اس کې لیکي تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه د خوست امنیه قمندانۍ ته ځم راځم او پوښتنه کوم چې د افسری فورمې راغلي دي که نه دي. دوی په ځواب کې وایي چې له کابله معلومات نه دي راغلي. شریف جان وړاندې لیکي چې پیغام یې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ته ورسی شي. عبدالله خان د مزار شریف د چهار بولک ولسوالۍ اوسیدونکی لیکي د مزار شریف یو پروژه د کاریګرو او مامورانو او یا تفحصاتو په نامه د هرې نمرې په سر له خلکو 50,000 افغانۍ اخیستې دي او یو کال کېږي چې تر اوسه یې هیچ چا ته مځکه نه ده ورکړې. عبدالله بیا وړاندې لیک له چارواکو هیله کوي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. د ازادي رادیو لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. زه له تاسو څخه اجازه غواړم. مصطفی صدیقی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله کې. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، مانده نباشی، سلامت باشی. سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 6:30 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.9